كده سهر اتبجي شوي. دغه پروگرام کې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړی دی، راپورونه هم لرو. یو دوه راپورونه په لومړي راپور کې اوري چې افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي له پاکستان سره د خبرو او سولې ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین د منیجر پاول منافورت د فدرالي ادارې لخوا د نیول کېدو او تسلیمېدو په اړه هم راپور لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونو سر ټکی. دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کمانډوز وکونه ته خاصی وسلې ورکړي. د کندهار د تختاپل ولسوالۍ امنیه قومندان په وسلوالو طالبانو د وسلو د پلور په تور نیول شوی او سپینه ماڼۍ وایي د فدرال ادارې ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول منافورت تسلیمېدل ولسمشر سره تړاو نه لري. پر خبرونه ده ملي دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کمانډوز وکونه ته خاصی وسلې ورکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش بیگ ازادي راډیو ته وویل د اردو د څلور کلن پلان پر اساس له متحدو ایالاتونو غوښتنه شوې چې کمانډوز وکونه ته سپکی او عصري وسلې ورکړي.
عموما نیمی سلاح پیاده است از نوع بهتر و مجهزتر و قوی تر است.
دا سپکی وسلې دي. د وسلې ډیر پرمختللی او عصري ډول دی چې دښمن له هر ځای په نښه کړي. داسې وسله ده چې فرق لري. ملي اردو په ځانګړي ډول له کمانډو سره مرسته کیږي.
برای اردوی افغانستان خصوصاً به کمانډوهای افغانستان کمک خواهد شد.
امریکا د نېشنل انټرست خبرونه په حواله د افغانستان پاوسته د زر میلان نوی M3E1 وسلې په برابرولو کار روان دی چې له ټایټانیم جوړ شوی. سپکې دی، په پرمختللې ټکنالوژي کار کوي، د RPG راکټ او هوان ځواب ویلی شي. دا وسله د امریکا د پاوست ځانګړي ځواکونه او سمندري قواوې کاروي. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي حکومت در روانو انتخاباتو لپاره خلکو ته الکترونیکی تذکرې چې د ممکنه درغلۍ او مخنیوی کولای شوی نشي ورکولی. محمد الله میزدیار پرون ازادي راډیو ته وویل حکومت د سیاسي فشارونو له امله د ثبت احوال نفوس قانون په تنفیذ او خلکو ته د الکترونیکی تذکرو په ویش کې ناکام شوی دی.
انتخابات پورې اوس د اره نه لري، ځکه چې په انتخابات کې د شپږ میاشتې پنځه میاشتې پاتې دی. دا مونږ نشو کولای چې د افغانستان په کچه یو څه تذکرې د قابل ملاحظه تذکرې توزیع او الکترونیکي توزیع، اما مخکې مونږ هم دا اصرار درلودل چې دا تذکره باید توزیع شي، چې انتخابات شفاف ترسره شي او د انتخابات په جریان کې درغلۍ دغه ونه شي، د درغلۍ مخ ونیول.
ولسمشر غنی تیر کال یو تقنینی فرمان ورکړ چې پر اساس یې په الکترونیکي تذکیرو کې باید د ملیت، قوم او دین کلمې لیکل شوې وای. خو د ولسي جرګې غړیو پرون په 3 رایې رد کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال پر حکومت ټینګار وکړ چې د ثبت احوال نفوس قانون تنفیذ کړي. د افغانستان د ولسمشر دفتر په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان امریکایي پانتون له طالبانو غوښتي ژر تر ژره د پروفیسور کیون کینګ چې په ناوړه روغتیایي حالت کې دی او همکاري پروفیسر ټیم ویکس بې له قید او شرطه آزاد کړي. د افغانستان امریکایي پانتون دا غوښتنه وروسته له هغه کړي چې دغه پوهنتون د یو بیان له مخې د طالبانو له خوا یو نوې ویډیو ترلاسه کړي چې پکې پروفیسر کیون کینګ په ناوړه روغتیایي حالت کې ښودل کیږي. خو د پانتون په بیان کې چې پرون خپور شوی دی نه دی ویل شوی دا ویډیو یې کله ترلاسه کړي او یا د طالبانو لخوا کومه غوښتنه هم مطرح شوې که څنګه. د پانتون په بیان کې ویل شوی چې دغو دوو برمته شویو پروفیسرانو افغانانو ته زده کړه ورکوله او چاته یې کوم زیان نه دی اړولی. کیون کینګ او همکاري ټیم ویکس د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا تښتول شوي وو. اوس هم ورزو د نړۍ خبرونو ته. سپین مانی وی فدرالی ادارې ته د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخوانی مشر پاول مانافورت تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ تړاو نه لري. د رپورټونو په حواله پاول مانافورت او د هغه تجارتي همکار ریکس ګیټس په واشنگتن کې د یوې فدرالي محکمې له لوري په 1200 جرمي مواردو کې تورن بلل شوی چې د امریکا پر ضد د دسیسې جوړول هم پکې شاملېږي. مانافورت او د هغه همکار پرون په محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. د سپین مانی ویاندې سارا ساندرز پرون خبرې اعلان ته وویل پر مانافورت لګیدلی تورونه له ولسمشر ټرمپ په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره له ټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د امریکا زندانی اسکار باوی برګیدال له هغو امریکایي سرتیرو بخښنه وغوښته کوم چې له پوځي اډې د برګیدال په لټون پسې د وتلو په مهال ټپي شوی وو. برګیدال پرون په محکمه کې وویل ما یوه خرابه تیروتنه وکړه، د دې ویل چې ما وبخښي بسنه نه کوي. باو برګیدال د شمالي کارولینا یوې پوځي محکمې کې دا خبرې وکړې. برګیدال د اکتوبر په 14 په 2009 کال کې له خپلې پوځي اډې د وتلو او د دښمن په وړاندې د ناسمې رویې د جرمونو په خاطر په عمری بند محکوم شو. د شمالي کارولینا د پوځي محکمې قاضي جفري نانس بیا ویلي ولسمشر ترامپ باو برګډال ډیر ځله خاين بللی، خو د قاضي په خبره د ولسمشر ترامپ دا څرګندونې به باو برګډال له یوې منصفانه محکمې څخه محرومه نه کړي. باو له 2009 تر 2014 کاله د طالبانو له خوا یرغمل نیول شوی و چې بیا وروسته له ګوانتنامو زندانه د 15 طالبانو د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شو. د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې 13 کلن اسلام بیګو تولاګانوف د جسور ابراهیموف د وژلو له امله مجرم اعلان کړ. هغه په 6 کاله زندان محکوم شوی دی. جسور ابراهیموف د طب محصل او د روان میلادي کال په جون میاشت کې مړ شو. مانانه چې ازادي رادیو ته مو غوښني ولې خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلای شي. ازو لمړي مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له ملګرو ملتونو غوښتي چې له پاکستان سره په مذاکره او د سولې خبرو ته د وسلو طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. ولسمشر غني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې له مشر خیریت عمروف سره په کتنه کې ویلي پاکستان باید له فرصت د امکان تر حده زیات کار واخلي. فرشته جلالزه او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې پاکستان ته شمه وقی برابر سوي چې له تروریزم سره په مبارزه او د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر خیریت عمروف سره په کابل کې کتلی او هغه ته ویلي چې ملګری ملتونه په دې اړه مهم رول لوبولای سي. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې مذاکره باید پر دوه اړخونو متمرکز وي.
رئیس جمهور کې پیشنهادات بردم.
ولسمشر د افغانستان د کورنیو بهرنی سیاست په چوکاټ کې وړاندیزونه کړی او ټینګار یې ورباندې کړی دی. د افغانستان د ثبات لپاره د هڅو لومړی اړخ له پاکستان سره سوله او دوهم اړخ له طالبانو سره سوله ده. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو همکاري مهم رول لوبولای شي. د امریکا متحدو ایالاتو د روان میلادي کال د اگست په 20 د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د حکومت مشران ټینګار کوي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي هڅې وکړي، وسوال طالبان خبرو ته حاضر کړي او له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر د ستراتیژي د اعلان په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې هغو تروریستانو ته ځای ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا پر پوځي او ملکي وګړو او ګټو حمله کوي. پر پاکستان مخکې هم د افغانستان لوري د تروریزم د ملاتړ تور پوري شوی چې پاکستانی لوري په کلکه رد کړی دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د مشر او ولسمشر غنی ترمنځ په کتنه کې پر پخوانیو خبرو بحث نه دی شوی. پر دې چې پخوا کوم کارونه شوي خبرې نه دي شوي او باید بحثونه شي، ځکه یوازې وخت ضایع کوي. خو اوس پاکستان او نورو هیوادونو ته ښه فرصت دی، لکه څرنګه چې ولسمشر تاکید کړی هغه هیوادونه په زیان کې دي چې مخکې له تروریستانو سره مالي مرسته یا د هغوی ملاتړ کړی دی.
زیان میبرند.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر خیریت عمروف ټینګار کړی چې د افغانستان سره هر ډول همکاري ته تیار دي. ولسمشر غنی غوښتنه کړې چې په ټولو سیمه کې د تروریزم مالی سرچینې باید بندې شي او ملګري ملتونه باید په دې اړه همکاري وکړي. ولسمشر غنی همداراز ټینګار کړی چې هیڅ بهرني هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد کار واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنیز کمپاین په خوانی مشر پاول مانافورت او د هغه ملګری ریک ګیټس پرون په واشنگتن کې د یو فدرالي محکمې په وړاندې د بیګناهۍ ادعا وکړ. مانافورت او ګیټس د متحده ایالاتونو پر ضد د دسیسې جوړولو په ګډون په 1200 جرمی مواردو تورن بلل شوی. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ جوړ کړی.
سپینه مانی وای د فدرالي ادارې پولیسو ته د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانفورت تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ ارتباط نه لري. د سپینه مانی ویاندې سارا ساندرز پرون خبرداران ته وویل چې پر مانفورت لګېدلي تورونه له ولسمشر ترامپ د هغه له ټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. ساندرز خبریالانو ته وویل چې د فدرالي محکمې له لوري د پاول مانفورت د جلب په اسنادو کې د ترامپ د ټاکنیز کمپاین او روسیې ترمنځ د تړاو هیڅ ډول شواهد نه لیدل کیږي.
We've been saying from day 1 there's been no evidence.
دا وایي موږ لاولی ورځی ویلی چې د ترامپ او روسیې ترمنځ د دسیسې او پلان هیڅ شواهد نشته او د محکمې حکم هم په دې وینا کې بدلون نشي راوستلای. د امریکا د یو فدرالي محکمې په اسنادو کې چې پرون خبره شو څرګنده شوه چې یو فدرالي منصفه پلاوی مانفورت او د هغه د تجارت ملګری ریک ګیټس په 1200 جرمی مواردو کې د پښتون لپاره ورغشتي وو چې د امریکا پر ضد دسیسې جوړول هم پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ د کمپاین پر پخوانی مشر پاول مانفورت تور لګیدلی چې له اوکراین سره په معامله کې له امریکا د پیسو ترلاسه کولو لپاره د سیسه جوړه کړې وه. پر مانفورت او ګیټس د پیسو سپینولو د نارجستر شوو بهرنیو ایجنټانو په توګه د ځان معرفي کولو د غلطو معلوماتو ورکولو او له امریکا بهر د بانکي او مالي معاملو په اړه د معلوماتو نه ورکولو تور هم لګیدلی وو. پاول مانفورت پرون په واشنگتن کې د اف بی آی سیمه ایز دفتر ته ورغی او ځان یې تسلیم کړ. تر دې مخکې نیویارک ټایمز رسپانیا او د امریکا سی این این ټلویزیون د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه سوی خبر ورکړی و چې پاول مانفورت او د هغه همکار ریک ګیټس قانون ته د تسلیمېدو هوډ لري. مانفورت او ملګري یې پرون په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته وویل چې دواړه بې ګناه دي او له دې امله یې ځانونه چارواکو ته تسلیم کړي دي. د فدرالي محکمې په اسنادو کې همداراز د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د بهرنۍ پالیسۍ د سلاکار جورج پاپادوپلوس یادونه شوې او ویل شوي چې له روسیې سره د خپلو اړیکو په اړه یې اف بی آی ته اقرار کړی او ځان یې ملامت ګڼلی دی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پر نوویل چې جورج پاپادوپلوس د داوطلبانه کار کاوه په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په انتخاباتي کمپاین کې رسمي موقف نه درلود.
This individual was the member of a volunteer.
دا وګړی یوازې د یوې رضاکاري سلاور کوونکې شورا غړی و چې ټول کال یې یواری یو غونډه کړې ده. دا اسناد د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنی او د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ترامپ د همکارانو او روسیې ترمنځ د ممکنو اړیکو د ایداو د څېړلو لپاره د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د پلټنې په ترڅ کې موندل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصره او ورپسې د ازادي راډیوي مجلې اوریدل مهیروي.
نیویورک ټایمز رسپانی په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او قاچاق یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې طالبان د مخدره موادو په سبب ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د نیویورک ټایمز د مقاله لیکوال د مخدره موادو د تولید لابراتوار انزور کړي. هغه لیکلي په دې لابراتوارونو کې د موادو د ګډولو لپاره خالی بیلرونه، د اړتیا وړ کیمیاوي مواد، سونتو کې چاپ ماشين، یو جنراتور او یو پمپ چې اوبه لنګدې څار اباسي تر سترګو کیږي. د مقاله لیکوال ویلي پولیس ځواکونه او د امریکا خاصو عسکرو سکل په بیلابیلو سیمو کې داسې څو ځایونه کشف کړي دي. نیویارک ټایمز لیکلي افغان ډیپلوماټان او چارواکي له دې اندېښمن دي چې د مخدره موادو د لابراتوارونو زیاتوالی د طالبانو د فعالیتونو د کمښت لپاره هڅې ننګولې دي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې درغلي شمیرو لمخې طالبان لکتر لګ شپې ته سلنه اوید د مخدره موادو له سوداګرۍ ترلاسه کوي. له هند افغانستان ته د غنمو د لمړنۍ جوپی لیکد یو بل مهمه موضوع ده چې یو شمیر بهرنۍ مطبوعاتو پرې تبصرې کړي. د هند انګریزي ژبې اکنامیک ټایمز رسپانې په یو مطلب کې افغانستان ته د هند د غنمو د لمړنۍ جوپی لیکد د پاکستان د لا ترڅنګ کولو لپاره یو قوي ګام بللی دی. رسپانې لیکلي د هندو افغان او ایران تړون په اساس چې په 2018 کال کې وشو افغانستان ته د هند د غنمو لمړنۍ جوپه د یک شمې پورز د ایران د چابهار بندر لاري ولېګل شو. په لمړنۍ جوپه کې یو شاری یو میلیون ټن غنم شامل دي چې د چابهار بندر لارې به افغانستان ته په لارې کې وړل کیږي. اکنامیک ټایمز لیکلي پاکستان اجازه ورنکړه چې هند خپل مالونه د ګوادر لارې افغانستان ته ولېږي. نو د یک شمې پورز د غنمو د لیکت پیل د چابهار بندر لارې لدی بندر عملی ګټه اخیستنې ته زمينه برابر کړه. ټلګراف انډیا آنلاین خبرونه هم افغانستان ته د غنمو د لیکد مسله راخېستي خو ویلي دي ل چابهار بندر په داسې حال کې ګټه واخیستل شو چې امریکا د ایران د اټومي تړون په باب د عدم تایید رایه وکاروله. ټلګراف انډیا لیکلي کڅ هم تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په هند کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په ګوادر کې به د هندیانو او افغانانو ګټه په خطر کې ولويږي تبصره ونکړه، خو ټینګار وکړ چې واشنگتن د متحده ایالاتونو د اقتصادي پرمختګ لپاره په شویو تړونونو کې د داخلي نیت نه لري. د پاکستان ټریبیون رسپانی لیکلي د پاکستان لپاره کې نیولو پرته هند د ایران لاري له افغانستان سره د سوداګرۍ نه وخت وکړ. ټریبیون لیکلي هند افغانستان ته د غنمو لمړنۍ جوپه ورسته له هغه ولېګل چې د امریکا د نوي پالیسۍ لمخي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په هند غږ وکړ چې افغانستان سره زیاتې مرستې وکړي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د غوباړی ناول پاړه لیکوال او کرکتونکو محب الله ازغم سره مرکه اوري.
په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره سری را باندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډېر ورته وژړل. حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډېر اثر کوي.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای راته وایي چې پر دیوالونو څه ډول انځورګري کوي.
د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي، نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی.
لنډ حکایت د سنا سیلی شعر که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
یو ټوک تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپارل شو. دا تاریخي کتاب چې سمو د وړاندې د میدان وردګو ولایت د امنیتي مسولینو لخوا ترلاسه شوی وو، د تلې د میاشتې په 28 نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ځینو فرهنګیانو په حضور کې ملي موزیم ته وسپارل شو. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې په ار کې په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د هیواد جمهور رئیس له هغو امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې بهر ته د دې تاریخي اثر د قاچاق مخنیوی کړی وو. د هیواد جمهور رئیس هغه ترلاسه شوی تاریخي کتاب په یو فرد پورې تړلې نسخه وبلله او وی ویل څېړونکي کولی شي له دې اثر څخه ګټه واخلي او معلوماتي اړخونه یې خلکو ته بیان کړي. هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته لارښوونه وکړه چې د کورنیو او بهرنیو لرغون پیژندونکو ګډه کمیټه جوړه کړي چې په دقیق ډول د دغه لرغوني اثر په اړه څېړنه وکړي. همدارنګه د هیواد جمهور رئیس د هیواد تاریخي اثارو د ساتنې او له هغو څخه د استفادې په خاطر د یوې اصولنامې او مقررې جوړېدو ټینګار وکړ. په دې مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی په خپلو خبرو کې د افغانستان فرهنګ میراثونو ته د هیواد د جمهور رئیس د پاملرنې له امله مننه وکړه. هغه وویل تیر کال موږ د تاریخي اثارو د کشف په برخه کې د ښو لاسته راوړنو شهیدانو. د جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د ځانګړې مقررې په اساس به د تاریخي اثارو د ساتلو او استفادې په خاطر جدي اقدام وکړي. په خوست کې د حسن کوټ تاریخي ګمبدې د احاطې د رغولو چارې پیل شوې. دا څه د پاسه 1400 افغانیو په لګښت د خوست ولایت د حسن کوټ د تاریخي ګمبدې احاطه رغول کیږي. د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په وینا د حسن کوټ تاریخي ګمبد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مالی لګښت رغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد دوی چې څه موده مخکې خوست ولایت ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی و، څو د ټولو تاریخي ابیدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته یې راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله زغم په دې وروستو کې د غوباړې ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړې ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې له نن څخه 160 کاله لمخه چاپ شوی دی. ښاغلی زغم وایي غوباړې مې 60 کاله مخکې لوستی و. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنې او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واڅولم. د دې ترڅنګ غوباړې ناول د دنیا له مشهورو ناولونو څخه دی چې مختلفو ژبو ته ژباړل شوی. نو ما هم وغوښتل چې خپلې ژبې ته یې راوژباړم او په خوند کې نور هم راسره شریک کړم. له ښاغلي زغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. ډاکټر صاحب ستړی مسې.
مننه، تاسې ستړي مسې، خیر سي.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم هم داسې عجیب نوم ده، غوباړی. فکر کوم چې دم په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړې خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شوو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دی، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلي دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلي. نو د داسې ناولونو نه ژباړل زه فکر کوم چې دا به د درېغ او د افسوس ځای وي چې ولې نه لرو موږ داسې په خپلو ژبو کې. بهرحال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولي او ډېر خوند ورنه اخلي، باید دغه خوند خپلو نورو هم ژبو باندې هم ولوروي.
مننه ډاکټر صاحب. غوباړی ما هم لوستی ده، غواړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوباړی وژباړی. دا هم د دنیا په شاهکار آثارو کې شمار ده او که څنګه؟
دا ناول ما تقریبا 60 کاله مخکې لوستی و، او په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر یې راباندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
او جالبه ده، ډاکټر صاحب تاسو هم د دې شي یادونه وکړه او ډیرو دوستانو چې لوستی ده همدا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای ته رسو سلګۍ مو وهلې.
د کره کتونکو په باور کامیابه تراژیدي، البته د دې په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا ډرامې چې دي هغه تراژیدي دي. په دې خاطر چې په تراژیدي کې اتل بالاخره له ماتې سره مخ کیږي. په هر برخه کې چې دوی غواړي مبارزه وکړي هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم ماتې کوي، او دغه ماته سړی دردوي. خو په عین حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی. ګټور په دې دی چې انسان دې ته هڅیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو زه به کامیابیږم، زه به هڅه کوم. یعنې دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی. که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنې د هرې هڅې انجام ناکامي ده، بیا خو نو پرمختګ نشي کولی. که هغسې وای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاسبری دی دغه لاسبری به یې نشوای پیدا کولی. نو د دې تراژیدي آثارو کمال هم دا دی چې سره له دې چې سړی ځوروي مونږ ته مبارزې ته یې هڅوي او د ده روحیه پیاوړې کوي.
شاید ډاکټر صاحب ما دې په خبرو کې مداخله وکړه، د ژړا مې یاد کړه. ناول ټول څو مخه دی او په څومره وخت کې مو وژباړه؟ ولې مو وژباړه؟
ځواب یې دا دی چې دغه ناول چې دغه عمره په ما باندې اثر کړی و، دغه عمره خوند یې راکړی و، غوښتل مې چې دغه خوند پر نورو هم ولوروم، نور پښتانه هم په دې خوند کې راسره شریک شي. او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی. لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي، دا انګریزه ده، برټانوی ده، د ایرلند البته، او دا په خپله مبارزه وه. او د دې ناول محتوا چې ده دی کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي. دا هغه وخت کې اوسیږي چې ایټالیا د اتریش مستعمره ده، او دوی بیا د ایټالیا د آزادولو لپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي. نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري. یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې شمیرل کېږي، ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. یوازې په شوروي اتحاد کې، د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوي وي، او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوي دي. د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري، د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن لحاظه ډېر کامیاب ناول دی. هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړو وړو کې راځي، د هغه له اروایي حالت سره ډېر سمون لري. او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه و لیدلی. نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړ، ژباړلو ته مې نیت وکړ. دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه، البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی. یو وخت مې شروع کړ تر یو ځایه پورې ورسېم، بیا په نورو کارونو اخته شوم، دا رانه پاتې شو، بیا مې شروع کړ، بیا تر یو وخته خو دا درېیم ځل. نو مینه ټول تل ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي، منتاب مسلسل نه داسې په وقفو.
څو مخه ناول دی؟
پښتو ژباړه په 280 مخونو کې چاپ نه
دیوانی وکړه. چې په مجموع کې په دې ژباړو باندې کېږي، هغه دا ده چې فرزنده له هغه اصلې کومې ژبې چې دا لیکل شوی دی ورباندې، له هغې نه نه ژباړل کېږي، له دوهمې او درېیمې ژبې نه دا راژباړل کېږي. تاسو چې کله ژباړه له دې سره مو هغه اصله نسخه ده دی چې ده په کومه ژبه چې لیکل شوی هغه مو ورسره وکته کومه؟
البته ستونزه په دې کې ده، پخوا خو دغه ستونزه ډېره وه چې موږ ته د لومړي لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کېدل. نو معمولا زموږ ژباړونکو به یا د فارسی نه یا د اردو نه پښتو ته اثر راژباړل. ما هم دغه اثر په فارسی کې لوستی وو، او ژباړه مې د فارسی نه شروع کړه. خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي، داسې حدس مې وه چې ممکن داسې نه وي، خبره به بل رنګه وي. بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې، مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ. بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ، او هغو ځایونو کې چې فارسی ژباړن تېروتی وو هغه تېروتنې مې اصلاح کړې. نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتره ژباړه ده.
په موضوع د ناول هم یو څه راته وغږېږي، که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړي قصه یې چاته نه کوي، وایي بیا یې خلک نه لولي. خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده، او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسیږي؟
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا وغه قصه چاته وکي او داسې وانګیري چې خلک چې دا قصه واوري خو بیا یې نه لولي. سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې یې خوند واخلي، له ډیالوګونو یې خوند واخلي، له جزئیاتو یې خوند واخلي. داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پیښې او د ناول انجام ورته مهم وي، او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه. په هر حال دا ناول داسې دی چې یو هلک دی چې آرتور نومیږي، په پوهنتون کې فلسفه لولي، او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کېږي، هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی هغه ورسره مرسته کوي، او دوی ډېر پر یو بل ګران دي، او دی نه پوهیږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو. خو دی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی، ما سره مرسته کوي، په دې خاطر ورسره مینه کوي. خو بالاخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د ده پلار دی، چې البته دی دغه نامشروع زوی دی. نو دی همدغسې چې په دغه پادری باندې حساب کوي، باور لري، نورو باندې مې حساب کوي، او کله چې بیا دوی په هغه ګوند کې شاملیږي چې مبارزه کوي د ایټالیا د آزادولو لپاره، دغه راز یو بل کشش ته وای او هغه کشش بیا جاسوس وی دغه راز افشا کوي او دای نیول کیږي او دای چې نیول کیږي نو هلتم داسې توتیا جوړیږي ور باندې ډیرې بدې ورځې په زندان کې تیری سره له دې چې دی د یوې شتمنې او معتبرې کورنۍ دی له هغه ځایه چې راوځي په ده باندې دا تورې چې تا خیانت کړی دی تا ملګری افشا کړی دی او دښمن ته د په لاس ورکړی دی نو د دې په څنګ کې دا خبره مور سره افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره یې نامشروع روابط لرل او مور یې مړه ده دې وخت کې نو دغه ستونزې دی نشي زغملی بیا کورنۍ ته داسې ښیي چې زه په سیند کې ځان ډوبوم دغسې یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپله ځي جنوبي امریکا ته بیا نو ډېر کلونه وروسته تقریبا دولس دیارلس کاله وروسته بیرته راځي او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوي دي د ګوند غړي ډېر شوي دي فعالیت یې زیات شوی دی او دی بیا نو البته د ده په څیره کې دومره بدلون راغلی د هلته یې دومره سختۍ ګاللې دي چې هېڅ د پېژندلو نه دی نور هغه پخواني ملګري بیخي پېژني نه دی بیا نو دلته راځي دغه مبارزه شروع کوي پر مخ ځي 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 او بلاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکړي پاڅون وکړي دغه وخت کې همدغه کشیش چې د ده پلار دی دی مخې ته درېږي هغه چې مخې ته درېږي دی نو هغه احساسات پرې غالبیږي او تومانچه ایسته اچوي او نیول کیږي او بلاخره په زندان کې ډېرې شکنجې ګالي او ملګري غواړي چې دی راوتښتوي له زندان څخه خو نه بریالی کیږي او بلاخره دی بیا هماغه پلار ته یا کشیش ته ځان ور معرفي کوي وایي چې زه هماغه سړی یم او دغه کشیش چې دی اوس د هماغه ښار هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت زیات دی هغه کولی شي چې دی آزاد کړي او دی ورته وایي چې دوی لارې دي یا به دوی پرېږدي چې ما ادموي او یا به ما د زوی په حیث منې ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې ته به هم په دې مبارزه کې راسره ګډېږي او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي نو هغه دا کار نه شي کولی بلاخره دی اعدامېږي
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشش دا زوی چې ده دا مرکزي اتل چې ده یا مرکزي کس چې ده دا کرکټر چې ده دی پاینې الک چې له خپله پلار سره مینه لري کرکه مور نه کوي او دغه په پیل کې تاسو وویل چې د کرکټرایزیشن په حساب باندې دا ډېر جالب ناول ده په دې حیثه کې مو نظر څه ده ډاکټر صاحب دا یو عجیب حالت نه
بالکل عجیب حالت دی یوازې دا نه بلکې د دې ناول اتله چې ده جیما نومیږي هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده او بیا وروسته ور باندې مینېږي خو کله چې دی بیا له هغو ستونزو او له هغه جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک یې نه پېژني د جیما سره هم دغسې روابط لري هم ورسره مینه لري هم نه غواړي چې ځان ورته معرفي کړي هغه ټول عمر ځورېږي چې آرتور زما د لاسه مړ شو زما په وجه هغه وځورېده او د مرګ په خاطر هر وخت پښیماني کوي خو دی یو رقم غواړي چې هغه وځوري په همدې باندې چې پرېږده چې ما مړ وګڼي او وځوریږي او مینه هم ورسره لري او دغسې د پلار سره دغه واقعي پلار چې کشش دی هم ورسره ډېره مینه لري دومره مینه لري چې حتی هغه چې کله د تومانچې مخې ته یې راځي دی نو خپل احساسات نه شي کنټرولولی یعنې دومره مینه پرې غالبه کیږي چې دی په لوی لاس ځان د دښمن لاس ته اچوي په دې خاطر چې د پلار یې مخې ته ولاړ دی او دی ورباندې ډز نه کوي او په عین وخت کې ورنه کرکه لري چې ولې ما ته دوکه راکړم ولې وغولولم ولې دا دومره عمر تیر ایستلی وم نو دغه شی شته او دا د ارواپوهنې له نظره داسې توجیه کیږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزه یو د بل ځای نیسی، کله مینه د کرکې ځای نیسی، کله کرکه د مینې ځای نیسی، او کله کله امکان لري چې پاین وخت کې دواړه دغه سي په سړی کې موجود وي او روان وي. او په همدې خاطر دغه څه چې په دې کرکټر کې په دې آرتور کې لیدل کېږي، زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډیر برابر دی.
او بل د خو ناولونو یو کمال دا ده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاروي، لغونه سړی ډیره زیاته استفاده کولای شي. دغه کرکه چې دی په لدې دوو کرکټرانو سره لري، دا په خپله د تلوسې په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبوروي چې بلاخره به څه کیږي. زموږ اکثره وخت دغه تخنیکونه چې دي دا ډیر عام شوي دي، ډیر معمول دي. نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دي دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دي یو یو څه کار وکړي. لکه دا چې دا یو عجیب شی و زما لپاره جالب. ډیره مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني
کوم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وګمه سټوډیو ته راغلی وای دا ځلمی د خاپیرک نقل راوړی دی. خاپیرک په دې نقل کې ستوري سپوري ګالي خو ډیر نور کسان شغوري. راځي ورته وګ بشو.
خوخیار خاپیرک ډیر زمانه په خوا په تیرو هیرو وختونو کې په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهېدل، یو ډیر زورور پاچا اوسېده. د پاچاهۍ د دنیا په بل سر کې وه. د دې دومره زورور و چې په انسانانو سربېره یې پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلېده. په دې پاچاهۍ کې له یو کس پرته نور ټول خوشاله وو، او دا یو کس د پاچا میرمن وه. د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مرغان د خوشحالۍ سندرې ویلې، او په ملکی باندې د دوی سندرې خینه لګېدې. یوه ورځ ملکی پاچا ته وویل د مرغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډیره په عذاب کړی یم، غواړم دوی ټول راوغواړې او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړې چې بیا یې شور وانورم. پاچا ورته وویل سمه ده، دا کار به په څو ورځو کې وشي. د پاچا او ملکی خبرې د ماڼۍ د بام تر چا جالان دی زوړند خاپیرک چې د ملکی د کوټې په خوا کې وو واورې دي. خاپیرک لزانه سره وویل دا خو ډیره بده شو چې اوس به دې پیخي مخه څنګه نیول کیږي. په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دي جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید په دریم ماسپخین د پاچا قصر ته خامخا ورشي. خاپیرک د پاچا امر واورید او ډیر خپه شو. خو څرنګه چې ډیر اوخیار وو، نو د دې په ځای چې اندېښنو کې لاهوشي په فکر کولو او د لار په مندلو بوخت شو. په دریم ماسپخین چې ټول مرغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل، خاپیرک پکې نه وو. خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی. پاچا ورته په قهر وویل ټول مرغان له امر سره سم پرون ماسپخین را رسیدلی او زما د خبرو انتظار باسي، خو ته جناب نن راځې دا ولې؟ خاپیرک ورته وویل صاحب، دا خو ټول وزګار خیل دي، نه یې کار شته نه روزګار، او زه خو صاحب ډیر کارونه لرم. اول دا د نرو ښځو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمیر وانه وړي، او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نشي. پاچا حیران شو ویل ما خو د دارنګ کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه و اوریدلی، دا راته ووایا دا څنګه کوي؟ خاپیرک وویل دا لا څه کوي چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی. پاچا لا حیران شو او خپل پوښتنه یې تکرار کړه، څنګه دا کارونه څنګه کوي؟ خاپیرک ځواب ورکړ چې شپې لنډېږي د سحر یوه پیڅکه غوڅوم، او چې ورځې اوږدېږي د ماښام یوه پیڅکه بیا تیکوم، او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابرۍ راولم. دغه راز خلک نه غواړي چې ژر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینه و شمیر زیات شي او دغه وخت نارینه د ښځې هرې خبرې ته بلې بلې وایي. دغه سې نارینه چې د ښځې هره خبره په پټو سترګو مني، زه یې په ښځه بدلوم. څو په دې ډول د ښځو او نارینه وو د شمیر ترمنځ برابری راشي او بې انصافي ونشي. پاچا د ښاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مارغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخو کې ورنه غوڅې کړي. پاچا ته ویره هم ور پیدا شوه چې حسینه ښاپیرک یې په ښځه بدل کړي. پاچا له ځانه سره وویل، زه ښه پاچا نه یم، ځکه ښه پاچا وایي د ملکې خبره به مې په پټو سترګو نه منلی. ما ډیره بې ځایه غوښتنه منلې ده. نو مارغان یې ور وغوښتل او ورته ویې ویل، بنیادمان په دې نه پوهیږي چې په مارغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړې ده چې ګوګوشتو ستاسې پاچا وټاکم. تاسې مې ماڼۍ ته د دې لپاره راغوښتي یاست چې ستاسې ټولو مخې ته ګوګوشتو او د هغه وزیر ملا چرګک ته ووایم چې په هوښیارۍ به حکومت کوئ، په عدل او انصاف به چلیږئ او پر عیات باندې به ظلم نه کوئ. اوس نو تاسې ټول کولای شئ چې خپلو کورونو ته ستانه شئ. پاچا ښاپیرک ته په زړه کې په قهر وو او د هغه نافرمانی یې له ذهنه نه وتله چې ټول مارغان د هغه حضور ته په درېیمه حاضر شول او دی په څلورمه ورغی. پاچا د خپل تاو د سړولو او د خپل زور د ښودلو لپاره تر لکۍ لاندې سپکه لغته ورکړه، رخصت یې کړ.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای له شاوخوا 12 کلونو راهیسې انځورګری کوي او تر اوسه یې تر 200 ډیر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي، زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزي سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي.
شیرزای صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو ویل چې نظامي نقاشي است، په څه دلیل نظامي نقاشي؟ نقاشان خو نو ټول عام یې هر څه کوي.
او دا خبره ده، خو زه دغه سبک چې ده اکثرا نظامي ده، چې د ما هدف د نقاشۍ نه همدا ده چې امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی،
نظامي نقاش. شاشه شیرزای صاحب، څومره موده کې نقاشي کوئ؟
12 کلونه ډیر کې.
شیرزای صاحب، مسلکی مو کوم ځای لوستای دا که هم د شوقي کار کوئ؟
نه، زه چیرته نقاشي یا رسامي چیرته لوستې نه ده، همداسې خپله مې زده کړې ده، ځکه علاقه مې ورسره ډېره. بیا چې کله انټرنیټ سره مې واصل شوم، نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې د سابقه او دغه مې راځه کړل، نو هغه نه پیش لرم، داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو ما چې لیدلی دي معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوي، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړی دي؟
مجموع آثار مې شاید 200 هم ډیر وي، خو دا هغه په دیوالونو شاید حدود 40 آثار ولرم، ځکه ډیر لوی دي.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې ایستلي دا په کوم موقعیتونو کې دي؟ د ښار فرزن
اکثرا نه دي، کوماندو په قلوردو کې دي، ځکه هغه غلطه ده کانکریټي او دیوالونه چې د امنیتي هغه غلطه ډیر موجود و، ما دا اجازه هم اخیستی و. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان ور کې دي، یو څو آثار په زموږ خپل کوڅه کې دي، چارې قمبر کې، او ځینې په چارایي برکه کې دي. دا سمه
دا په پښتونستان ور کې چې دي، دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان ور کې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې ویل کېږي د قهرمان شهر مان د یو کوماندو یو سرتیر دی، په هغه کې ما کار کړی دی.
شه دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړو؟
هغه څو ورځې کارو، تقریبا 2-3 ورځې وختلې.
یوازې کار کوي که نور دوستانو می در سره؟
اکثرا د پانتون ملګری میرا سره وی دوه تنه یو تن یا کاغذ مصرف وي نو بیا یوازې کار کوم.
تاسو نور نقاشی هم لري چې په کاغذ یا په تکو باندې کار کړی؟
او د کانواس په تختو لرم او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامی تیرې دي، نظامی وسایل دي، نظامی تجهیزات دي، په دې باندې کار کوي؟
بله.
علاوه له دینه مکارونه څه دي نور؟
علاوه له دینه په سلس خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قران چې دي یا نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکم، یا هم مثلا د کور دي یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره ځینې نقاشې د ګلانو چې دي هغه جوړوم.
شیرزای صاحب، څنګه مولا نظامی انځورونو سره مینه پیدا سو؟ دلیل یې څه ده؟ ولې یوازې نظامی وسایل او تجهیزات او چیرې او نظامیان انځوروي؟
دلیل دا و چې کله زما پلار خپل ملي اردو کې وو، نو ما به هر کله هغه په نظامی درشه کې لیدلو ما به ډېره علاقه پیدا کېدله، د دې سره علاقه مې زیاتېدله. ورځ په ورځ چې زه هم باید ورځ نظامی اوسم، بیا نو تقدیر و هغه لاس کار مخکې په انتحاري حمله کې شهید شو، نو ماما مې هم چې نظامی و هغه هم ورسره شهید شو، نو د روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید وصل شم د نظامی سره، د نظامی مسلک ووایم. خو البته نصیب به مې نه و، نو داسې شرایط راغله چې زه باید انجینری ووایم. ما انجینری ولوستله، بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامی سره قطع نه کړه. د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او همغه ځایونه کې نظامی نقاشي وباسم. او هدف مې دا ده چې تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژې چې کار ورباندې کوي دا څه وي؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه ورتیا د سرتیری ښیي، یا مثلا سرتیری چې یو ځای فتح کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتح شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتیری زخمي وي د بل یې د جنګ په صحنه کې نه پرېږدي، ځان سره یې اخلي. هغه یو مینه د دوو همسنګرانو تر منځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژې وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره چې دوی څومره د دوی ملاتړي دي، په دې مورد کې نقاشۍ دي.
خو دا کار شی وم څنګه ده؟ څه شی نه استفاده کوي په نقاشیو کې؟ رنگ وی نور؟
اکثرا زه د پلاستیکي رنگ او رنگ کار اخلم. بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ورکوم، هغه کې روغنی سپری دي، سپری کاروم. نو دا رنگ او برس نه شي نور څه نه.
دا کومه شی و چې تاسو کار ور باندې کوي؟ دا په افغانستان کې ډیره عامه نه ده، نوې ده. څه فکر کوئ چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو، خلکو د توجه وړ دي، ځکه چې کله فیسبوک د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خلاص شي یو تصویر یې پوست کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي، په مغه قطعه کې چې وي، هغه راته هر سرتیری رانه مننه کوي، افسر یې رانه مننه کوي. ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزای صاحب، دغه کارونه چې تاسو کوئ تقریبا تاسو وویل چې د 200 په شاوخوا کې اثر لري، او د دې یوه برخه یې داسې ده چې په دې ولونو باندې کار سوي ده، دا خو ډېر مصارف هم لري. نو مصارف یې څوک درکوي؟ خپله یې له خپله جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامی بخش سره شروع وکړه، د کوماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامی بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تا ته د نقاشۍ په مورد کې تا ته پیسې راواخلو، او دې شي سره موږ نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دوه درې نقاشۍ وکړل، بیا چې هغه خوښې کړې، بیا امور عامه دې ته تخصیص راواخیست د وزارت نه، نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف هغه رنګ او وسایل درکوي، نور څه خزامت ته نه درکوي؟
نه.
معمولا د یو څه په همدې برخه کې مسلکي زده کړو ته ضرورت دی چې سړی باید وکړي، خو ستاسو اثر چې ما وکتل له تخنیکي لحاظه، له فني لحاظه، د رنګونو په حساب تقریبا بشپړ اثر دی، خاصه نیمګړتیا نه وه پکې. په دې برخه کې د زده کړو څه نیت نه لرې؟
والله نیت یې لرم چې لاړ شم او دا سم په ښه توګه ووایم، خو امکانات نه راته برابرېږي.
د خپل اثر او د فروش په ارتباط مم کله څه فکر کړی دی چې باید خپل اثر خرڅ کړي؟
او زه ځینې دا نقاشۍ چې هغه د ډیکوریشن لپاره چې جوړوم د دفترونو د کورونو دا بیا یو پاڼه دارم فیسبوک کې الیاس احمد آرتس په نامه په دې کې پوسټ کوم بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلاو لپاره د خرڅولو لپاره بیا هغه څوک چې علاقمند هغه راته کومنټ کوي نور یې په باندې خرڅوم
کله مو د خپلو اثارو نندارتونونه هم جوړ کړي دي کوم نه دي کړي
نه نندارتون مې نه دی جوړ کړی خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتو کې یو نندارتون جوړ کړم خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنې مې جوړ کړي دي چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو راته هغه هم دغه د یوې نقاشۍ د آغاز نه تر ختمه پورې هغه جوړ کړو چې هغه بیا پوسټم کړو دا هغه طریقه مو کړی دی تر اوسه هم داسې دایر کړی نه دی ورته
په دې برخه کې مو ډیر کلونه اوسو چې کار کوي لاسته راوړنې څه دي
او کله چې زه د کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قلوردش ده نو ما چې څو نقاشۍ وستلې نو ما ته د قلوردو قومندان تورن جنرال بسم الله وزیری تقدیرنامه راکړه او زه د افغانستان د لومړني نظامي نقاش په حیث او وینم اولم بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یوه جشنواره د ځوانانو جوړه شوه چې په هغه کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو د هر بخش نه وو بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته
او مبارک دی
تاسو
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لري د چا اثر ګوره د چا نقاشي مو ډیر خوښي
نه افغانستان کې زیات ارتباط نه لرم خارج کې بخش مې نظامي د نظامي نقاشانو سره کار لرم چې یو کارولین او ماګریګور د استرالیا کې ده او یو بل نقاش د نظامي د کانادا کې ده دوی سره ارتباط لرم نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې بیا واقعا هغه هم ډیره خوشاله شو راوي راته ویل چې دا ډیر ښه کار ده چې په افغانستان کې کوي او هغه وسایل نه چې دې کار اخیستو اما هغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو چې شوی د سکیچ کولو چې هغه یو شی ورسره
دغه طرح مو ټول خپل دي که عکاسي کوي د عکاسي لمخې او یا بل څوک درته کوي
دا مختلف دي ځینې د فیسبوک نه اخلم ځینې لایف هغه سرتیری صحې ته بیایم او په کیمرا باندې عکس اخلم بیا ایډیټ کوم دغه طریقه او ځینې مې بعض ملګری راته پیشنهاد کوي چې دغه سی وطرحه جوړ کړه دغه ویډیو جوړو
کور مدان ډیر مننه
مننه کوم تاسو نه مننه
خدای دې بریالي لاله
رادیوی مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي دوی یو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوی وي هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته یې وسپاري خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي یې ښه موسیقي او ښه د کلمه شعر ته روبه خلی شي د کلمه مې د سنا سیلی تر شیر پورې یاد کړه سیلی هم ښه شیر لیکي او هم ښه د کلمه کوي تاسو را بولم د دې ځوان شاعرې په غږ د دې د یو غزل اورېدل ته
د لونګین لمنځه سپینې روپۍ ماتوم ستاد خبرو تنده تل پسپوک مې ماتوم دا د آشنا خوخه ده نصیحت نه منم زه دا آشنا خوخه ده نصیحت نه منم زه دا چې په دوو طرفو زلفې کوڅې ماتوم او مور می ظالمه خدایا منګې می نه راکوي مور می ظالمه خدایا منګې می نه راکوي زه د زرګر په بانا د سرو نت کې ماتوم انتظار ستړي کړم زړګې می بار نه کوي انتظار ستړی کړم زړګی می بار نه کوي غوسه په چای مزه تیر د کېګدای ماتوم او څادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه څادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه تلو کې دی ګوره مزه تند سیلې ماتوم او تلو کې دی ګوره مزه تند سیلې ماتوم
کتابتون په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکی مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستیو کې چاپ شوی شعري ټولګي دي د سړی پرنګ نه سړی کیږي د عمر دراز مروت شپږمه شعري ټولګه ده اے فایو سایز ده په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوی ده او مخونه هم یو سل او دوه دیرش مخه دی. د راشد خټک شعري ټولګه څو ژوند مزل چاپ شوی اے فایو سایز ده مجلد ده په بک پیپر چاپ شوی خبرندوی دانش خبرندوی ټولنه ده او مخونه هم یو سل او شپږتیا دي. بل د ذبیح الله احساس شعري ټولګه چاپ شوی ده دا هم مجلد دی په بک پیپر چاپ شوی دی سایز اے فایو دی ز او هغه نومیږي او مخونه هم یو سل اتویش مخری. غوباړی ناول چاپ شوی دی لیکوال اتل لیلیان ویوینچ دی ژباړنی ډاکټر محب زغم دی کتاب اے فایو سایز دی ښه کیفیت چاپ شوی دی کاغذ بک پیپر دی او مخونه هم 200 اتیا دی. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنی دی د ذبیح الله احساس خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی او سایز اے فایو دی په سپین کاغذ چاپ شوی دی او مخونه هم یو سل او شل دی. د مخکښو څیرو د بری راز خوله پټه کړه او لاسونه پرانیزده همدا د ژوند د بری طلایي کلی ده لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی او ژباړن اسماعیل لاروی دی خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده اے فایو سایز دی کتاب مخونه یو سل دولس دی په سپین کاغذ په عالی کیفیت باندې چاپ شوی دی.
ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې د خپل نیکو د بابا پر کړي د خپل نیکو د بابا پر کړي دې هته راکې د خپل وان پرته دې دغه تیر چې د خپل وان پرته دي څوک په هم څوک په خواشته دي څوک په هم څوک په خواشته دي ځوان تاسو کې چې ولې اورمې Thank you. کور خستی د مرګ چې غو کلی کور خستی پرشنو کل گو باندی تو تو نگردی پرشنو کل گو باندی تو تو نگردی